السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمني یا آلمان د بهرنیو چارو له وزیر آنالینا بایربورګ سره د نجونو پر تعلیم خبرې کړي. د ښاغلي کرزی دفتر په خپره کړې اعلامیه کې لیکلي، نوموړي په دې ویډیو کانفرنس کې د نجونو د تعلیم او کار ته د ښځو د بیرته ستنېدو په برخه کې د آنالینا بایربورګ د هڅو ستاینه وکړه او د نجونو تعلیم یې د هیواد د روښانه راتلونکي او آبادۍ او ترقۍ لپاره حیاتي مسأله وبلله. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په خپلو خبرو کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت هم نظرونه تبادله کړل. طالبانو لا هم انجونو ته تر شپږم ټولګي پورې د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په پوهنتونونو کې د انجونو او ښځو تحصیل هم منع کړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو فعالانو د یو افغان د قتل په باب د انصاف غوښتنه کړې ده. په واشنگټن ډی سي کې د نصرت احمدیار په نوم افغان چې دوه کاله مخکې امریکا ته کډه شوی او د لفټ په نوم شرکت لپاره یې ټکسي چلوله، چې د دوشنبې سهار وختي د څلورو وسلوالو کسانو لخوا وژل شو. په افغانستان کې پخواني سرتیر سکاټ ګریګان لیکلي چې له احمدیار او میرمنې څلور اولادونه پاتې دي. د امریکا ان بی سي نیوز پرون راپور ورکړی چې دغه یو دېرش کلن افغان په افغانستان کې د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی دی. د دې افغان له کورنۍ سره د مرستې لپاره په آنلاین باړه د وسپنې ټولولو کمپاینونه شروع شوي چې تر جمعې شپېته زره امریکایي ډالر راټول کړي دي. د دې قتل انګیزه لا معلومه نه ده، خو د امنیتي کمرو په ویډیو کې څلور کسان د پیښې له ځایه د تېښتې په حال کې ښکاري. پولیس ویلي هغه کس ته به $25,000 جایزه ورکړي چې معلومات یې د تورنو کسانو د نیولو یا هم محکومېدو سبب شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله مند چې افغانستان به وکړی شي په بنگلادیش کې له کوربه هیواد د نانې 500 اوریزه سیالي هم وګټي. د کرکټ بورډ وایل سید نسیم ساتان په شنبه ازادي راډیو ته وویل
تما کیږي چې دا نننۍ لوبه دویمه لوبه دا به هم ډیره خطر سره کو. مونږ یو ډیر ښه لوبډله لرو، مونږ ښه پیاوړي اوپنران لرو، پسې په میډل کې مونږ رحمت شاه او حشمت شهیری په شان قوي بیټسمینان لرو، همدارنګه محمد نبی ساخیل او عظمت الله مرزی لرو. بیا په لو آرډر کې مونږ خپل راشد خان ډیر قوي آل راونډر دی.
افغانستان توانیدلی په خپل لومړی ورځنۍ سیالۍ کې بنگلادیش ته د 12 منډو په توپیر ماتې ورکړې. درېمه سیالۍ شنبه په ورځ کېږي. د سوریې په مرکزي برخه کې لږ تر لږه 14 کسان د یو مرګونې ټرافیکي پیښې په نتیجه کې مړه شوي. روغتیایي سرچینو او دولتي رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې دا په دې هیواد کې څلیرو ساعتونو پر مهال دویمه وژونکې پیښه ده. پیښه هغه وخت وشوه چې یوه کوچنۍ لارۍ چې د کورنۍ یې لېږدولې له لویې لارۍ سره ټکر وکړ. په پیښه کې 14 مړ تند لویې لارۍ چلوونکی و. د په هومس کې د روغتیا رئیس ډاکټر مسلم عطاسی د جرمني خبري اژانس ویلي چې د وژل شویو ټول د دوه کورنیو غړي دي. اسرائیلی ځواکونو پرون جمعه د دوه فلسطینی افراطي وسلوالو په اشغال شوی لویدیزه په بخښنه اسرائیلی ځواکونو پرون جمعه دوه فلسطینی افراطي وسلوال په اشغال شوی لویدیزه غاړه کې ووژل. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د پنځشنبه په ورځ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ روان کړکېچ د کمولو لپاره د بامفهومي سیاسي پروسې غوښتنه کړې وه. د اسرائیل او فلسطینیانو چارواکو ویلي دي چې وسلوالو جګړه هغه وخت پیل شوه چې اسرائیل پوځ د لویدیز غاړې پر نابلس ښار چاپه واچوله. د فلسطین روغتیا وزارت اعلان کړی چې د اسرائیل د تهاجم په نتیجه کې دوه کسان د وزارت ټکو شهیدان او درې نور ټپیان شوي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون جمعه ویل هڅه کوي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ چت ته لاسرسی پیدا کړي. د اوکراین د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب روسه له هغې اندېښنې ولاړې شوې چې اوکراینی چارواکو په دې بټۍ کې د روسیې لخوا د منفجره موادو د ځای پر ځای کولو راپور ورکړ. روسیې د 2022 کال په مارچ میاشت کې پر اوکراین د یرغل په لومړیو کې پر دې اټومي بټۍ ولکه ټینګه کړې وه چې د اټومي پیښې په باب اندېښنې ولاړې کړې وې. تاسو ازادي رادیو ته غواکی یاست. وړاندې په خبرونه کې اوري چې داسې مال چې د طالبانو اوسنۍ حکومت له هیڅ یو ولوري سره د سیاسي ډیالوګ له لارې حل ته نږدې شوی نه دی. د افغانانو یو جلا وطن شورا د اوسنۍ کړکېچ د کمیدو لپاره مذاکره غوره بدیل بولي.
موږ به د دغې لارې څخه یو ډله جوړه کړو چې د طالبانو سره خبرې تقسیم او بله ډله د نړیوالو سره.
په لویدیز نورستان کې راوتل یو سیلابونو خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي.
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کورات دربستره صحي مرکز سیلابونو یوړل او اوس پکې سیند روان دی.
د دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې مت افغانستان د بولانې د مقام د ګټلو خبره هم خبرو او تر خو به دا هم واوري چې ملګرو ملتونو تایید کړ چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې د سلګونو ماشومانو په ګډون تر 9000 او سل زیات ملکیان وژل شوي دي.
لحظه شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
سهار مو بخیر. د افغانانو یو جلاوطن شورا وای د افغانستان د اوسنۍ سیاسي اقتصادي او بشري کړکېج د کمیدو لپاره مذاکره غوره بدیل دی. دا وړاندیز داسې مهال کیږي چې واک تر طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې بېوزلي پراخه شوې ده او له هېواده لوستی قشر هم مخ په وتو دی چې دې کار اندېښنې هم راپورته کړي. خو دا شورا وایي تر اویاو زیات اتحادي لري او په نږدې راتلونکي کې د یو لوی ائتلاف تشکیل سره غواړي خپلې چارې لا پراخې کړي.
په استرالیا کې د بهر مېشتو افغانانو نړیواله شورا وایي په افغانستان کې د روان سیاسي اقتصادي او بشري بحران حل مذاکره غني. دغه شورا چې وایي د استرالیا ترڅنګ د امریکا په متحده ایالاتونو، اروپا او د نړۍ په نورو برخو کې تر اویا زیات اتحادیې پکې شامل دي، په افغانستان کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ غني. د بهر مېشتو افغانانو نړیوالې شورا مشر دور محمد اشنا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی غواړي په راتلونکي کې د یو ائتلاف په تشکیل سره د طالبانو او نړیوالو لاستازو سره مخامخ خبرو ته کینی.
موږ به د دغې لار څخه یوه ډله جوړه کړو چې د طالبانو سره خبرو تکشینی او بله ډله د نړیوالو سره. په دغه کې دوه هدف لرو. یو دا دی چې د ټول ائتلافونو، ګوندونو، سازمانونو او هغه شخصیتونو چې اوس په افغانستان کې په دغه مسایلو کې ښکیل دي هغوی په دغه ائتلاف کې استازي ولري، د یوه غږ لپاره کار وکړي. او بل دا دی، دوام هدف مو دا دی چې د نړیوالو دپاره همدارنګه د طالبانو دپاره په افغانستان کې افغانان په نړۍ او په داخل د افغانستان کې د یوه لارې څخه یا د یوه مرجع څخه غږ پورته کړي.
د بهر مېشتو افغانانو نړیواله شورا په افغانستان کې د روان بشري، اقتصادي او سیاسي بحران یو علت په دغه هیواد کې د اساسي قانون نه موجودیت ګڼي. د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د غډلې خپلواکو سیاسي، مدني او نورو ټولنو ته د فعالیت اجازه نه دا ورکړي. د بهر مېشتو افغانانو د نړیوالې شورا مشر دور محمد اشناوای په افغانستان کې د روان بشري او اقتصادي بحران له کبله په میلیونونو افغانان اغیزمن شوي دي.
په وخت سره ډېر مامورین بیکاره دي، ماشین نور کول کېږي، متقاعدین بیکاره دي، د کلونو کلونو راهیسې معاش نه اخلي، ښځې چې د کار څخه پاتې شوي دي پر کور کښېنول شوي دي، معاش نه لري. موږ د دې غږ پورته کړی دی، غواړو د دغه زموږ شورا یو داسې اورګنایزیشن باندې تبدیل کړو. دا اوس په اخته یو د دې د کار مخې تللی دي چې وکولی شو بعضې نړیوالې پروژې واخو د ملل متحد چې دغه مامورینو ته همدارنګه دا بیچاره و غریبو ته په مختلفو برخو کې په اقتصادي لحاظ موږ وکولی شو کومک وکړو.
د بهر مېشتو افغانانو نړیواله شورا څه باندې دوه کاله مخکې جوړه شوې چې وایي غواړي په افغانستان کې د پخلاینې او تفاهم لپاره هم فضا ایجاد کړي، د غراض د اقتصادي تحرک لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په وینا دا مهال 28 میلیونه او 8 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نورستان په لویدیځ کې اوسیدونکو او ډاکټران وایي روغتیاي مرکزو ته تیر سخت بارانونو کې پورته شوی او میلیونونه افغاني زیان ورړول دي. د دوی له قوله لا هم د روغتیاي مرکز لوبو ډک دی او د ناروغانو په ګډون روغتیاي پرسونل هم لستونزو سره مخ کړی دی. نورستان کې راوتل یو سیلابونو منډول ته غځېدلې سړک هم ویجاړ کړی او خلک یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د نورستان لویدیځو ولسوالیو کې د راغلو سیلابونو له امله د منډول سرک او روغتیایي مرکز له کاره وتلې. ولسونه خپلو کورنیو ته د اړتیا وړ مواد او د سویډن همکاره موسسه اړوندو روغتیایي مرکزونو ته درمل او اړین توکي نشي رسولی. دغه سیلابونه دوه اونۍ وړاندې راغلي وو. د لویدیځ نورستان یو تن اوسیدونکي عبدالصبور کریمي د سیلابونو له امله د رامنځته شوو ویجاړیو او د ولسونو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کوراج د بستره صحي مرکز سیلابونو ویوړل او اوس په کې سین روان دی چې سړک هم اوبه وړی دی. ډاکټر صاحبان، صحي پرسونل او ولسونه د سختو پړاوونو او مشکلاتو سره دوچار دي.
په نورستان کې د سویډن موسسې مسؤول ډاکټر محمد فاروق سحاق ازادي راډیو ته وویل د کوراج روغتیایي مرکز ته د 3 میلیونو افغانۍ زیان رسیدلې، اوس هم پکې د سیند اوبه روانې دي. د هغه په وینا چې روغتیایي مرکز ته د لنډ مهال لپاره یو کری کور دیوله خو د تنگوالی او زی نشتوالی پو وجه ستونز سره مخ دی. ډاکټر سحاک وای له ټولو ستر ستونزی د سرک ویجاړیدل او له کار وتل دی چې له عمله دوی خپل روغتي مرکزونو ته اکمالات نشی کوله.
یو خدا کلینیک لمنځ لاړه او بل د منډول لسوالۍ ته دغه لاره هم قطع کړې ده. دوه هفتې وشوې چې دغه لاره د ترافیک او د تجارت او د کاروبار او د خلکو د روزبره ضرورتونو په حساب باندې دا لاره قطع ده. یو طرف ته خدا ده چې د کوراج کلینیک د منځ تلل ده او بل هغه طرف ته چې څلور نور کلینیکونه دي او د منډول لسوالۍ بشپړ روغتیایي مرکز ده او د هغې نور فرعي مرکزونه دي، هغوی ته هم اکمالات نه کېږي. نو خلک
دوی له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی ټولنو غواړي چې څومره زر کېدی شي باید د سرک بیرته پرانستلو او د کوراج روغتي مرکز ته په یو بل مناسب ځای کې د نوې ودانۍ جوړولو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. د نورستان اطلاعاتو او کلتور ریاست کې د اطلاعاتو امیر فضل خالق خالقیار بیا ازادي راډیو ته وویل چې د سرک د ترمیم لپاره هڅې پیل کړي او د روغتي مرکز لپاره هم د یو مناسب ځای په لټه کې دي.
کوم غزیدلې سرک او د تیرې اونۍ د سیلابونو او روغتونو له امله تخریب شو بشپړ ډول له منځه تللی وو. د فایدامې ریاست خپل تخنیکي ټیم هلته استول او هغوی سروې کړې ده، خو د سرک د جوړېدو کارونه لا نه دي شروع کړي. خو بلخوا د کلو بیا رغونې پراختیا ریاست له لوري عملاً هلته کار شروع ده چې محلي خلکو ته خوراکي مواد ورکوي، هغوی د خوراکي توکو په قابل کې کار کوي. په نن دې راتلونکي کې به دا لاره وصل شي.
دوه اونۍ وړاندې د نورستان په منډول دواب او نورګرام ولسوالیو کې د سختو ورښتونو له امله سیلابونه راووتل چې خلکو ته یې د مالي زیانونو اړولو تر څنګ د کوراج کلینیک سرک ویلی او سربندونه هم ویجاړ کړل. له هغه وروسته د یاد ولایت په وانتویګل ولسوالۍ کې سیلاب بیا دوه تنه ووژل، درې ټپیان کړل او نور زیات ځایونه یې له کاره وویستل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي را دي نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان د بولانوی او دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې دیرشم مقام خپل کړی. دا درجه بندي د څه باندې څلور زره کسانو د نظریاتو پر بنسټ برابر شوې چې د نړۍ د نورو هیوادونو خوراکونو هم ځینې مقامونه خپل کړي دي. د ټیسټ اطلس په نوم ویبسایټ له لارې په 2023 میلادي کال کې د نړۍ سل غوره خوراکونه معرفي شوي دي. جزئیات راپور کې واورئ.
که څه هم په افغانستان کې د نن به چاته افغاني بولاني ساده خواړه ښکاري، خو اوس یې د نړۍ د ګڼو هیوادونو پام ځان ته اړولی دی. ټیسټ اټلس په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د سلو دودیزو ډوډیو په آنلاین معرفي کې د افغانستان پیرکي یا بولاني په دیرشم مقام کې راوستي دي. د خوراکي توکو په دغه ویبسایټ کې ویل شوي چې دغه درجه بندي د څه باندې څلور زره هغو کسانو د نظرونو او رایو پر اساس برابره شوی چې د ویب سایټ واقعي کارونکي یا یوزران دي. ټیسټ اټلس وای د دې درجه بندۍ هدف یې د محلي خوراکونو دودول او د ځایي دودیزو خوړو ازموینو ته د خلکو د انګیزې هڅول دي. په دې پاڼه کې د بیلابیلو خوراکونو دستور عملونه، د کرکتونکو نظرونه او د خوراکونو په اړه څیړنیزې لیکنې خپرې شي. د دې ویبپاڼې د افغانستان په برخه کې د بولاني ترڅنګ د افغانستان نور مهم خوراکونه لکه قابلي پلاو، منتو، جلبۍ، د بانجانو بوراني، ګوشفیل، د کدو بوراني آشک، ماشی شوله، چوپان کباب، آش او نور خلکو ته معرفي شوې دي. د مالیزیا روټی کانای ډوډۍ لومړی، د هند یو ډول ډوډۍ چې هوشه پکې وي دویم، او د ایران بربری ډوډۍ درې مقام خپل کړی دی. د 2023 کال په درجه بندی کې د ایران سنگک ډوډۍ یو ویشتم، شیرمال ډوډۍ دوه ویشتم او تافتون پاستو نه څلوېشتم مقام خپل کړی دی.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ملګرو ملتونو تایید کړی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره راهیسي د سلګونو ماشومانو په ګډون تر 9000 او سل زیات ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمیشنرۍ په راپور کې چې پرون جمعه خپور شو دا هم لیکل شوي چې په دې جګړه کې د سلګونو ماشومانو په ګډون شاوخوا 14000 نور ملکیان ټپیان شوي هم دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنرۍ په خپل تازه راپور کې چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په باب دی ویلي، د 2022 نه د کال فبروري میاشتې راهیسې د 2023 نه د کال تر جون میاشتې پورې په اوکراین کې د 1500 ماشومانو په ګډون څه باندې 1100 ملکیان وژل شوي او د څه باندې 0 ماشومانو په ګډون شاوخوا 14000 نور ملکیان ټپیان شوي دي. راپور وایي په قربانیانو کې 40% ښځې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنری د راپور لمخې دغه شمیرې د اوکراین په 1504 ساحو کې ثبت شوي دي. د دې ترڅنګ په کریمیا ټاپو وزمه او د اوکراین په سیواستیپول کې چې د روسیې لخوا اشغال شوي هم خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمیر شایي تر دې 2 برابره زیات وي، ځکه په زیاتو سیمو کې چې په جګړې پورې نورې اړوندې پیښې شوي مرګ ژوبلې نه دي ثبت شوي، لکه ماریوپول او سیویرو ښارونه، دغه راز د دونیتسک او لوهانسک نور ښارونه. هغه سیمې چې ملکیانو ته پکې زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده دونیتسک، خارکیف، کیف او لوهانسک دي. زیاته مرګ ژوبله د 2023 د کال په مارچ او اپریل میاشتو کې ثبت شوې او د 2023 د کال په فبروري میاشت کې کمه شوې ده. راپور وایي د 2023 د کال په لومړیو څلور میاشتو کې د میاشتې په اوسط ډول د ملکیانو مرګ ژوبله 1400 نوي وه، خو په می او جون میاشت کې دغه شمیرې بیرته زیاته شوې او په میاشت کې 1400 ته زیاته شوې ده. د ملګری ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنری لیکلی چې د 2023 د کال له فبروري میاشتې د 2023 د کال تر جون میاشتې پورې د ماینونو له کبله د څه باندې 900 کسانو تلفات ثبت شوي چې له ډلې 293 کسان مړه او 412 تنه ټپیان شوي دي. د دې راپور له مخې زیاته مرګ ژوبله د لوی بمونو د کارونې له کبله خلکو ته اوښتې او ویل کېږي چې هوایي حملې، د توغندیو ویشتل، د درنو وسلو، ماشیندارو، سپکو وسلو او لاسي وسلو کارول هم پکې شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیلابیلو نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه مطالب خپاره کړي دي چې د زنیو لنډیز به واو.
له برتانیا خبریدونکې میل آنلاین خبرونې په خپل ورستۍ غنه کې په امریکا کې د هغه افغان وژل کېدو ته کتنه کړې چې د خبرونې په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړونکی پاتې شوی و. د واشنگتن ډي سي پولیسو ویلي یو 30 کلن نصرت احمدیار چې د څلورو ماشومانو پلار و، د دوشنبه په ورځ د دې ښار په شمال ختیځه څنډه کې په ډزو ویشتل شوی او ځای پر ځای سا ورکړې. پولیسو د هغو اطلاعاتو په بدل کې چې د احمدیار د قاتلو د نیولو لامل شي 25000 ډالر انعام اعلان کړی دی. میل آنلاین لیکي احمدیار چې پخوا په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو ژباړون کوي په 2020 کال کې وروسته له هغه متحدو ایالاتونو ته کډوال شو چې له افغانستانه د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا د سرتیرو د بې نظمه ایستلو په نتیجه کې حکومت د طالبانو لاس ته ولوېد. د خبرونې د راپور لمخې احمدیار د ورجینیا ایالت په آرلنګټن سیمه کې اوسېده او ټکسی یې چلاوه. راپور کې راغلی چې احمدیار یو شپه مخکې له خپلو ملګرو سره میلمستیا ته تللی و او د پیښې په شپه که څه هم میرمنې او ملګرو یې ورته وویل چې کار ته دې نه ځي، خدای د شپې ناوخته کار ته له ټکسي سره له کوره ووت. خبرونه د نصرت احمدیار د ملګري رحیم امینی له قوله لیکي چې وایي نوموړي به د خپلې میرمنې او ماشومانو لپاره چې کوچنی 15 کلن و اکثرا د شپې 2 ساعته کار کاوه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله وروستۍ غنه کې په افغانستان کې د نجونو بندو ښوونځیو ته په پام سره د افغانانو د رواني وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی. ورځپاڼه په کابل کې د رواني ناروغیو د ډاکټر شفی عظیم له قوله لیکي چې نوموړی وایي په تیرو 3 میاشتو کې په کابل کې هغه روغتون له ناروغانو ډک دی چې دای کار پکې کوي. د واشنگتن پوسټ د راپور له مخې ډاکټر عظیم د دندې پر مهال تر ډیره د تیرو 2 لسیزو جګړو له کبله د رواني ناروغیو د درملنې په برخه کې کار کړی. رواني ناروغانو ښاغلي عظیم ته ویلي دي چې دوی له یو بل ډول رواني ناروغۍ کړیږي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې د طالبانو مشرتابه د نجونو پر تعلیم او کار جدي محدودیت لګولی، د نجونو او ښځو د رواني ناروغیو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ورسپانه د دې ډاکټر له قوله زیاتوي چې داسې ښکاري چې محدودیتونه او د ښځو په ژوند کې ناڅاپي بدلون د هغو رواني ناروغیو جرړې دي چې له وجې ډېری ښځې او نجونې د علاج لپاره د ده روغتون ته ورځي. واشنگتن پوست د ډاکټر عظیم له قوله زیاتوي چې د نجونې او ښځې ویریږي چې ښایي بیا هیڅکله کار او ښوونځي ته ولاړې نه شي، نو ځکه منزوي شوي او ژور خپګان لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ډېر ژر د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، په دفترونو کې د ښځو کار ممنوع کړ، بیا یې د نجونو پوهنتونونه وتړل او ورپسې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاوه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
پازادی رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم سلیر وی ساته ژوندۍ اوریدل شي. په تخار ولایت کې اوشمیر مرمنې نورو کورنیو ته د ډوډۍ په خول او په خال کې د ډوډۍ پلورل لاري د خپل کورنۍ ورځنۍ اړتیاوې او لګښتونه پوره کوي. دغه مرمنې وایي د طالبانو لخوا پر خوځو لګول شوی او محدودیتونو آن دوی په کار روزګار هم منفي اغیزه کړې ده.
په تخار کې اوشمیر شزه د ډوډۍ په خول او پلورل لاري خپل کورنوي ته نفقه پیدا کوي. د دوه مېرمنو د خبرو لمخې د کورنۍ سرپرست نشټوالی، فقر، بېوزلي او اقتصادي ستونزې دا څلور هغه عاملونه دي چې دوی ډوډۍ پلورلو ته مخه کړې او له همدې لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. د تخار ولایت مرکز د تلقان ښار مرکزی چوک څیرمه په لسګونه ښځې او نجونې ناستې دي او مخته یې له ډوډیو ډک شکورونه ایښي دي. له دوی څخه یوه هم 45 کلنه یوه زبیبي ده. د هغې د مخ ګونځې د تنور اور وخلې څیره، پر تن زړې جامې او پر سر زوړ پوړنی هغه ستونزې بیانوي چې وزبیبي ورسره له 12 کالو راهیسې لاسو ګریوان ده.
زه له 12 کالو راهیسې په خپل کور کې نورو کورنیو ته د ډوډۍ پخولو او په بازار کې د ډوډۍ پلورلو له لارې خپل روزګار چلوم. په سختۍ سره د خپل د کور لګښت پوره کوم.
اغلی وزبیبي وایي په خاله بشپړ روغتیا څخه برخمنه وه، خو لکله رئیس چې د روزګار درون بار پر وګو وربار شوی نو ورته د اعصابو ناروغي پیدا شوې ده.
روغتیایي حالت مې ښه نه دی. د روزګار ناخوالو له وجې راته د اعصابو تکلیف پیدا شوی دی. د مجبوریت له وجې ډوډۍ پخوم چې د کورنۍ خرڅ پوره کړم، اوړه او لرګي په قرض اخلم او بیا د اونۍ په پای کې د دوکاندارانو قرض پیسې ورکوم.
دا یوازې وزبیبي نه ده چې د روزګار له ناخوالو او ستونزو څخه کړیږي، بلکې 40 کلنه بصیره هم له ورته برخلیک څخه شکایت کوي. د بصیرې میړه 10 کاله وړاندې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. هغه اوس د ډوډۍ پلورلو له لارې خپل اته کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
خپل کور کې ډوډۍ پخوم او بیا یې دلته د پلورلو په خاطر راوړم. دا پخوا پر تله زموږ پیرودونکي کم شوي دي. په دې کار کې هم اوس چندان ګټه نه ده پاتې، خو بل کاروبار نشته، مجبور یم چې ډوډۍ وپلورم.
بصیره وایي هر ورځ له 100 نیولې 350 ډوډۍ پخوي او د ورځې 200 افغانۍ ګټي او په همدې پیسو هم د کور کرایه او هم د خپل د کوچنیانو د درس او تعلیم لګښتونه پوره کوي.
ډوډۍ پخ نه کړم، ماشومان مې وږي پاتې کیږي. هر ورځ لاتیا نیولې تر 100 ډوډۍ پورې پلورل کیږي. اته ډوډۍ په 100 افغانۍ خرڅوم. که څه هم د وړو او لرګیو قیمت لوړ شوی، اوس مکتا په ډوډۍ پخولو کې ګټه نه پاتې کیږي، یوازې د خوراک ډوډۍ پاتې کیږي.
دغه ډوډۍ پلورونکو مېرمنې وایي د نظام بدلون سره د دوی د پیرودونکو شمیر خورا پیکا شوی دی او پر دې سربېره د طالبانو سرپرست حکومت لخوا د ښځو پر کار او فعالیت او د نجونو پر درس او تعلیم لګول شوو بندیزونو او محدودیتونو د دوی روح او روان هم نارامه کړی او اوس په ډاډه زړه په ښار کې خپل ورځنۍ چارې پر مخ نشي وړلای.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د نړۍ تر ټولو چټکه مسافر وړونکې الوتکه لومړنۍ تجربوي الوتنې ته چمتو شوې ده. دا الوتنه به د څه کال په وروستیو کې وشي. د دې الوتکې سرعت لږ چټک دی او ناسا هیله لري چې بریالیتوب به یې په هوایي ترانسپورټ کې نوی پرمختګ وي.
د ناسا X-95 الوتکه چې د کانکورد الوتکې زیږنده ګڼل کیږي د لومړني ازمیشتي الوت لپاره چمتو شوې او ټاکل شوې ده چې د سږ کال په وروستیو کې لومړنۍ تجربوي الوتنه وکړي. دا سوپرسونیک یا ترجخ چټک الوتکه به په هوایی ترانسپورت کې نوی پړاو رامنځته کړي. تر دې وړاندې د سږ کال په مارچ کې ناسا ویلي و چې X-95 سوپرسونیک الوتکه چمتو ده خو د هغې د لوړ ژغ پر کمولو کار کوي څو پر ښارونو د تیرېدو په مهال د چاودنې په شان یې لوړ ژغ خلک په تکلیف نه کړي. تر اوسه پورې د ناسا په دې الوتکې باندې په مځکه کې څو ټیسټونه یا ازمیښتونه شوي او د ناسا په وینا ټول بریالي وو. اوس الوتکه الوته نږدې شوې ده. ټاکل شوې وه چې د الوتکه د سږ کال په لومړیو کې لومړنی ازمیښتي الوت وکړي. د سږ کال په پای کې له ازمیښتي الوتنې وروسته به په 2020 کال کې د X-95 الوتکې د الوتنو نتیجې د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې او د ملکي هوایي چلند نړیوال سازمان ته وسپارل شي. د X-95 الوتکې پروژه په 2014 میلادي کال کې پیل شوه. دا الوتکه به په ساعت کې 1508 کیلومتره مزل په 14015 متره ارتفاع کې کولای شي. د دې الوتکې سرعت به د اوسنیو جټ مسافر وړونکو الوتکو دوه برابره وي او له کبله به هوایي سفرونه خورا لنډ شي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شذو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شذو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې د تعلیم بالا کښځي اره کم مکتب کړي، د خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم سي دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه سي دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا شاه په ګټه نه ده د افغانستان سپسی ځنډیږي، دا وخت ضایع کیږي، دا بیا نه جبیره کیږي. دا د دوی میاشتې تیرې سوې، ښځینه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده. دا یقینا د افغانستان په تاوان ده. افغانستان باید چې د نارینه و په بخش کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسی، د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسی. نو دا زما پیغام نشر کړئ.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. رضوان الله همدردم د جلال آباد ښار څخه. ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو غوږونو ته ورسوي. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، 10000 افغانۍ 2000 افغانۍ قیمت وای، او یو خو بیکاری شي، او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ د غږ د اسلامي امانت لوړ پورو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې څه اقدامات وکړي. مننه کوم. محمد
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو ټول مننه چې ازادي رادیو مو را سره تر دم غړې پورې واوري. دا ساسي را لګل شوی پیغامونه چې نور مخترا رسیدلې دي په بیا لا بیل خبرونه کې به تر تخبرو کول شي چې د واتس اپ لارې خپل غږیز پیغامونه چې د بیا لا بیل سنځو په اړه باندې او یو نور هغه مسائل چې تاسو فکر کوئ چې باید رسنیس شي او خبر شي مخترا ولیکي. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ورګوزو یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیستا چې تاسو کولای شئ دا خبرونه هم را سره او اوري. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمنی او آلمان د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بایبورګ سره د نجونو پر تعلیم خبرې کړې. د خغلی کرزی دفتر په خبر شوې اعلامیه کې لیکل شوی چې نوموړي په دې ویډیوي کانفرنس کې د نجونو د تعلیم او کار ته د خوځو د بیرته ستنېدو په برخه کې د آنالینا بایبورګ د هڅو ستاینه وکړه او د نجونو تعلیم د هیواد د روښانه راتلونکي او آبادۍ او ترقۍ لپاره حیاتي مسأله وبلله. اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دواړو لوریو په خپلو خبرو کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت هم نظرونه تبادله کړي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو افغانانو د یو افغان د قتل په باب د انصاف غوښتنه کړې ده. په واشنگتن ډي سي کې د نصرت احمد یار په نوم افغان چې دوه کاله مخکې امریکا ته تللی و، د لفټ په نوم شرکت لپاره یې ټکسي چلوله چې د دوشنبې سهار وختي د څلورو وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. په افغانستان کې پخوانی سرتیر سکاټ ګریګان لیکلي چې له احمد یار او میرمنې څلور اولادونه پاتې دي. د امریکا ان بی سی نیوز پرونه راپور ورکړی چې دغه یو دیرش کلن افغان په افغانستان کې د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی دی. د دې قتل انګیزې لا معلومه نه ده، خو د امنیتي کمرو په ویډیو کې څلور کسان د پیښې له ځایه د تېښتې په حال کې ښکاري. د امریکا پولیس ویلي هغه کس ته به 25,000 ډالره جایزه ورکړي چې معلومات یې د تورنو کسانو د نیولو یا هم محکومېدو سبب شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله مند دی چې افغانستان به وکړی شي په بنگلادیش کې له کوربه هیواد نننۍ 25 اوریزه یا یو ورځنۍ سیالۍ وګټي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات
تمه کیږي چې د نننۍ لوبه دویمه لوبه دا به هم ډیره خطر سره کو. مونږ یو ډیر ښه لوبډله لرو، مونږ ښه پیاوړي اوپنران لرو، پسې په میډل کې مونږ رحمت شاه او حشمت شهیری په شان قوي بیټسمینان لرو، همدارنګ محمد نبی ساخیل او عظمت الله مرزی لرو. بیا په لو آرډر کې مونږ خپل راشد خان ډیر قوي آل راونډر دی.
افغانستان توانیدلی چې په خپله لومړۍ ورځنۍ سیالۍ کې بنگلادیش ته ماتې ورکړي. د سوریې په مرکزي برخه کې لږ تر لږه 14 کسان د یوې مرګونې ترافیکي پیښې په نتیجه کې مړه شوي دي. روغتیایي سرچینو او دولتي رسنیو پرون جمعه راپور ورکړی چې دا په دې هیواد کې د څلورو ساعتونو پر مهال دویمه وژونکې پیښه ده. اسرائیلي ځواکونو پرون جمعه دوه فلسطیني افراطي وسلوال په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې ووژل. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د پنجشنبې په ورځ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روان کړکې چې د کمولو لپاره د بامفهومي سیاسي پروسې غوښتنه کړې وه. د اسرائیل او فلسطینیانو چارواکو ویلي دي چې وسلواله جګړه هغه وخت پیل شوه چې د اسرائیل پوځ د لویدیځ غاړې پر نابلس ښار چاپه واچوله. د فلسطین روغتیا وزارت اعلان کړی چې د اسرائیل د تهاجم په نتیجه کې دوه کسان د وزارت په ټکو شهیدان او درې نور ټپیان شوي دي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې پرون جمعه وویل هڅه کوي چې د جاپوري جاټومي بټۍ چت تالاس رسي پیدا کړي. د اوکراین د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب سره هغه اندېښنې راولاړې شوې چې اوکراینی چارواکو په دې بټۍ کې د روسیې لخوا د منفجره موادو د ځای پر ځای کولو راپور ورکړ. رمضانانه چې اسره یاست تاریخ پرونی پاتې برخه د ازادي رادیو تاندې څنګه ونیزي خبرونه تجلا شوې ده. تاسو دا ورېده بلې خبرونه مو علامه
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله ده چې خبه و یا ژوند به مو هم په خیر تیریږي. دا دیونی په خبرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په مهال څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. هم دا ډول دوی په دې مهال باید کوم خبرو ته پام وکړي. د دې ترڅنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کېدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځانته سکالرشپونه پیدا کړي. هیله ده د خبرونې تر پای راسره وي. په غنو هیوادونو کې محصلان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتېږي او لا دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولای شي. دا مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصلان اخبار چاپوي، د ادبیاتو پوهنځي محصلان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینري حقوقو او نورو علومو محصلان د خپل رشتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغسې د هرې برخې محصلان د تیوریکو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمینه هم ځان ته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولی شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي.
Jai Shri Ram.
کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعره کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د تجربت ورکړ چې د ډیرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
ګډه چې ماته دغه چې خلکو سره بلد شمال ستی سره بلد شمال میک سره بلد شمال مخ لاغې نه چې پوهنتون ته راشم په دوه کسانو په مخ کې هم شمال کې دی. اوس مې هم یاد چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله زما په څنګه کې زموږ په څنګه په مشاعره کې یو ډول دوه خطر احساس نکوه اوس تر دې بریده دغه سیستم سره مخ کېږم.
زاهد کریم زی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټری کوي د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پوهنتون د ماسلې د وسر سره درس وایو د پاسون پونم دیو مجلې مسول مدیر هم د سفر په نوم اخبار نه هم چلو او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې دیو ادبي ټولنې د ادبي ناستو مسولیت هم را ترغاړي وو. نو هم زمان د درس سره د کار نه هم مونږ کول او مغه کارونو د هغه منډه هڅه وشي مونږ په پوهنتون کې یو فرما سلو چې تر اوسه پورې هم یادېږو چې کلم ورزو استادانو درنه دی کې خلک مو پیژني تا او بل دا چې هغه حرکتونه هغه غونډې وي هغه اخبارونه وو چې مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو یو ځای ته ډاډه ورتلای شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی مونږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زمونږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصلان ازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د لنی لپاره یو خدمت بولی.
ګټه خو یو ده چې دې کله بهر غواړي یعنی هغه خپل درس خلاص کی بهر غواړي کار وکړي دوله یو ښه تجربه بوي یعنی کوم ستونزه بنه ورته مخ کی او بل دا نور ته به ډیر ښه دی خدمت جوړه سي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون لا کمپیوټر ساينس څنګه څخه فارغ شوی. دی وايي په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډیر پرمختللی نه دی او کوم حاصلان د چپټرونو لپاره د علمی کار ساحه ترونه وځي دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې له فراغت وروسته دي د خپل منصب تختنان شي. دای په همدې اړه خپل تجربه را سره شریکوي.
هم دغه ګټه ولا چې ما دی پانتون پر صدرم سیمستر کې اپلیکیشن جوړ کړ هغه او سافټویر مات اول دوه درې میاشتې لوړای تر لاس کوم په پوغا سپانی سو له دوه سیم پر دغه تمام علي کار وکړ د شپږ میاشتو نو دریم سیم کې ما دې څارټ اندرلو ده چې زه د خپل خاطر کور واخم لمور پلار واخم د خپل خپل لوړای تر لوته نو دریم څو قدم خپل دفتر دلود کار می کول ډیر کسان کار را سره کوي. نو په دې اساس باندې د دې خواله دا وسیما مخکې لمخکې د مارکیټ اړتیاوي درکړي په غاصس نظام خیر کو کچی ته ما پانتون کی عملی کارونه نوې کړی زپه مهارتونه مانوې د کړی نن ل فراغت ورسته به مخبل سی وی په شرکتو په ادارو باندې کردول چې ماته کار را کړی وای کار مې پیدا کړی وای او کار چې ډول سم هغه ته لغه کار بنو.
دا سه محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړی کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي. خو دا غ ملک سهار باور دا دی چې محصلان باید خپل زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
خلص پانتون ته ولاړ سړی تروغو وخت په یو رښتې کې پرمختګ نشي کولای تروغو غې برخې ته ځان ځانګړي کړي. نوی کزو په تخنیکی برخه کې کار کوم زده کړی کوم او فعالیتونه می سیاسي او نور وی د دې معنا د صحیح څخه مدې برخه کې پرمختګ رسول کوله. نو په دې اساس مجبور یم د خپل رښتې ټول هغه اصول قوانین یا په حساب دغه نظر کې ونی سیګم تر څو زه کولم په رښتې کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې مارکیټ کې کار ځانته نسبې د کولای یا ډیر وخت مشکلات رامنځته کوي یا ډیر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي هم د دلیل ده چې څه دغه وخت په برخه کې زده کړی نه دي کړی او څه د فعالیتونو لري هغه د دې رښتې مطابق نه نو دې نه هر خوا سره جوړ لازم نه دی خو سره جوړ لازم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپو د ماښام تر شپو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازم دی رادیو څخه د تانې څنګه خبرونه ته وګیاست. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدی سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي.
او
استاد ک لمړی دغه محصلانو پاړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ورها خو ځین نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تمه میدلی شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوٹ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کړي. مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو، دغه ټول مهارتونه د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کړي او دا قوي کړي ترڅو دوی په آینده کې وکولای شي خلکو سره ښه خبرې وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي او حتی خلکو سره چانزنی وکړي، چنی ورسره وهي او ځان ته ښه قراردادونه لاسته راوړي. که محصل فکر کوي چې زه هر څه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپل کوڅه او کور او کلی کې چې مکتبونه دي، هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، د هغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپل لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپل لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، ترڅو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشئ کولای چې هغه موږ په صنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي، هغه باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې دغه محصلین او شاګردان دي د صنفونو نه بهر شي او لاړ دي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږیږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کړي، ما ته وظیفه راکړي، دغه توقعات له ما نه څه دي، هغه زما نه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف د یو کمپیوټر شاته کینم یو څه دي جوړ کړم، او کنه هغه دا غواړي چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې محصلین دي په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې د خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانه نه ده چې د یو کارمند نه دا توقع وشي چې دا د ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې ته راغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونو کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي داوطلبانه کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیره علاقه لري، ترڅو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زه دې محصلین ته غواړم ووایم چې ستاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لا تر اوسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمینه مساعده ای چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوه شئ او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجه ستکه، خپل ځان څنګه وخی. کدغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر ځاکارانه توګه مخ کار وکړه، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولري او هم په ځلاند توګه باندې کار وکړي.
خپل په هنتونونو په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لاس پینزل اسکا له مخ کې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات، هغه چاته چې موږ د کارمندان لیگو دیغو توقعات د نن ډیر متفاوت دي. دیغو توقع دا ده چې زمنګ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغه په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کولای، دوی خه مهارتونه ولري، دوی خه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پانتونونه لا تر اوسه هم په پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده او هغه خبرې ټول استادان کوي، مسلین کار نه کوي. نو کدا حالت تداوم پیدا کی، ډیرې داسې پوانتونونه دي چې د هغوی محصلین به په مارکیټ کې نه استخدام کیږي، هغه ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوانتونونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د محصلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که محصلین په پوانتونونو کې عملی کارونه وشي کولای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادګي ولري. څه دا دولتي پوانتونونه دي، څه هم خصوصي پوانتونونه ندی، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړې ده چې عملی کار د مسل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوانتونونو نه ده چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ ترڅو مسل محصلین د خبر کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري، او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري، ترڅو دغه محصلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په خام عاش باندې په ښه طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسترۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي، او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي، او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبجنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسو نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلس نمرې هم غواړي چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی دا نمرې نه یې اخیستې معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنې په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینه د فول برایت بورسونه تشې د امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د مانه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه په خورته چمتو چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درو شکه څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادان څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ. لاره در ته پیدا کی او ځکه نو اول شرط دې کې قاطع اراده ده نو کله چې انټرویو کیم ز هغه د ماستری بورس ته وته مغل ته مورته چې اوس می څلور ځله اپلای کړای ته شلو هم د غینو بم مخکیزو خو پرګنم نه
ننګیالای اتلوای د اسکلرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی د هغه په وینا ځوانان باید په خپل غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابت کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي
دوه رقم دي خصوصا د امریکای د ماستری بورسو ته دوه رقم غوړي غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز یې سي دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی هر یو پکې فوق العاده قصې لري هر ځوان داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وي بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی دوی ډېر ښه هغه لري دا باید جوړ شي د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه که علاقه پیدا کړه مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي دوی کولی شي د یاداس تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوی و تلفات ترو یا زلزلې متواترې دي دولت هم څه نشي کولای او موږ هم په دې نه پیږو په ډېرو مسایلو باندې نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه ادارات سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه نو دا به کمیټې د پاره په ډیره په زړه پورې مسلې وي
څنګه څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم وو
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري مثلا کتا سی د شیپنینګ پروگرام ته اپلای کوي ماستر د پاره غته چې دوه کاله تجربه غواړي باز په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي فرق دي خو هغه په عمومي ډول داده شي یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې بیا ته اصل نه وي په دې کې هم باز بورسیه پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختې نه لري چې څومره باید اصل نه وي یو اړتیا شي ټول بورسونه کې مهمه دغه د انګریزي شوبې ده تر ټولو مهمه دا ده چې انګریزي شوبې باندې برلاسي وسی خپل اکثر د ځوانانو نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کی نو ما ورته مې انګریزي څنګه ده ما ته چې گزاره کی نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل دوم نو کولای شئ چې تاسو امتحان ته ځی او تاسو چې یو مقاله ولیکي تاسو او دوه درې پانی او یو مقاله ورته ولیکلی شئ بل دا چې باز بیا معیارونه لګ ډیر سخت مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي خدا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامه کې بل خصوص ستان او پاکستان یو دونو کې کوم ورسونه یې پاغه کې به ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان خلخ ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناات شته دی بل اکثر هوا دونو په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا ورتیا ولري چې په راتلونکو کې خره رهبران شنو په دې برخه کې بیا اړین نه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي مثلا بعضي مدني حرکتونه دي بعضي ټولنې دي بعضي ټولنې کې خیر خګړي کارونه دي په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې باندې چې دا ځوان شنن په ټولنه کې سره لدې چې ډېر دنیا نه درې دلې ډېر زکړي نه دي کړي خو ډېر فعال دي نو کته په باندې پانګه شونوس کې د شي د الله زیات فعال شي لبد مرغ زمنګ ځوانان چون په خپل رسنیو کې منګه وخت نا وخت د بورسیه پروګرامونو زخپلم شریکوم نور دوستانم په دې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوې ځان نه پازابې شي دوی لار شي مطالعه وکړي بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لیسانس په گشته ده کنه شته ماستری په گشته ده کنه شته انګریزي خو په کاري کني نو چې کله د بورسیه پروګرام راځي اړتیا ده ته د جتا سي خپل لار شي لینک کلیک کړئ بیا پانه تلار شي معلومات ترلاسه کی بیا غوښتنلیک ولیکي
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره کومه مهمه خبره دي چې کله یو غوښتنلیک کلیکل کیږي هغه ته پام وشي
مهمه ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی مثلا کته چې نه دا پښتل کیږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري نو اکثر غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پښتنې کې ردیږي چې دوی ورته اجازه غواړم راتون دي کې موینه وزیر شمه که سید موین وزیر شي به خبره نه ده لوی فکر ده سید څنګه دا څنګه جواب دی نشي نشي ویلې. اول قدم کې هغه مسله چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخ یې چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروئ، اسکالرشپ د رسیدو نه مخکې تاسو باید دا معلومه چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي، کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړي، په کوم شکل باندې زده کړي، راتلونکي کې څه پلانونه لرئ، تر څو کله چې دا واخ راورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځوابه سوالونه وي، که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپله تحلیل وکړئ؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنا چې سم په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي د هغې پوښتنې څه نه څه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړئ. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلتس اخلئ، خو معیاري امتحانونه وي، د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ، پریکټس وکړئ، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي، د ګرامر په اړه وي، په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو یو موضوع درکړي، تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړئ. مثلا تاسو ته وایي چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکولی شئ دغه موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړي دي هغه تاسو په کې ځواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي، تاسو وایئ چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ، او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کې امتحانونه خو د شا چې انګریزي زدي، ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، دا ولدی ونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
¡Gracias!